اقتصاد في فيه اقتصاد لا ما لنا شكو ولا شفنا الدوام والكو نوع محاسبين غالم بشروط بدو رسيكي او سهلانتا اروان سوريات تواتيال وركوركري بيا وتورك تاكو تورك يا بدل عشاء وتزياتك يا رب معنا
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ. خو یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شامل زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوي او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دو تنو د وژل کېدو او څلور نورو ټپي کېدو پخلی کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیقی او د بشري حقوقو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوی او بندیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د پاریسا آزاد د خوشی کېدو خبر اچونکي بللای خو د طالبانو نور اړوند چارواکو څخه غوښتنه دي چې نور زندانیان هم خوشی کړی دي. خزو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه لیو څلوي خورز وروسته طالبانو لبنده خوشی شو. پاکستاني رسنوی د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقیل قول خبر ورکړی چې ویلي دي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي یو هوکړې ته نږدې شوی او اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنوی پرون راپور ورکړی چې امیر خان متقید دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوې ناستې په څنډه کې د پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په محل کړی دی. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تیرونه جوړ شوی و د پاکستان د حکومت استازی توپ کاوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د غورزنګ یو مخخ غړي درس پختین د ازادي رادیو مشال څنګ تنن ویل چې د ترګری زد محکمه په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلې د خغلی درس په خبره دوی د اسناد د لاسلیک لپاره د قاضي په تمدی او خای په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. د امریکا په وزوي په عراق کې د امریکا ملاتړ وسلوالو د بی پلوټ او ټکل بری درسته پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن په یو بیان کې وویل چې دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوی او د دې احتمال شته چې په کې د کتایب حزب الله یو شمیر وسلوال وژل شوی وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پاوز پر یوې اډې د بی پلوټ او ټکل برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. روسیه دا کړی چې ځواکونه د اوکرين په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د مارین کاپنوم خارګوټی نیولې خو کیف دغه دا رد کړی او ویل ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شاته مبولې دي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام 15 دقیقې ګردی میستم او خراغ لاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په کوربه توپ ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړی چې د دغه سی ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوی. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یک شنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم پر رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بیا اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بیا اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغانې میرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څنګه د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,000 افغانانو کوربه ده. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړې دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت، اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاری د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایمه. که تاسو موافق وئ، اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور مام په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه همدغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنری په اساس باندې څه باندې 1,900,000 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه پیدا کوي، مګر لدې ډلې یوازې 15 لکه هغه دي چې اسناد نه لري او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، داس فروشان نور افغانان نشي کولای چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوي کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغه شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت را کم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به اورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکری جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سپه اندس ایران ته لاړ، یا ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېره لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ډېره یو میلیون او 100 زره کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی دا یو لویه مسله هغه په افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عهدې چې درلودل هغه بیا سره محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به اونی کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده، د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه نه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه وي، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دا چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم ځینې ځایونه کې خانه کوي، د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنډا کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بېرته لاړ شي، په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزاد صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوی دي، داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږئ، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بېرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دس فروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی، ځکه چې نږدې دی هرات ته داخل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي، او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي، یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن میلمه، همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې دي، که سوداګریزي او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسائل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاري استفاده کیږي، او یا هم خوب گوته نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یاداسي ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل هم دغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخښي چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برامېست کیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک په میکانیزم نه پوهیږي چې څه بکیږي څه بنه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاله ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ او هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زارۍ کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده. هغه هڅه کوي چې تلقین یې کړي چې تاسو انسانان یې مسلمانان یې، مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې، د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کړي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیون او د زینبیون او نورو نومونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم در د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکې او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړی او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د صفا او د اپاراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. فکر کوو چې هغه میکانیزمونه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېده شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمه ایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزا سی مننه د تاسو لو سلیم چې پات شپ لاین کې غواړم له تاسو پښتنه وکم چې بل اخرت سی او هل عربي دغه سی لو یو مشکلات ته چې افغان کډوال ال تور سره مخ دي چاته د وچ شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یو ځدی وچ شډې لپاره دی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
دا د کډوالو په مسله کې اوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده که دا په پاکستان کې ده په ایران کې ده زه په هندوستان کې یم ډېر ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی په ترکیه کې په ځینې نور هېوادونه کې دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالونه راهیسې شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپله د مهاجرین یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه دغه ستونزه وو شته حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میلمان وایم مخکې هم وایم دغه ګاونډیان هم دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو دپاره سنیکي بس ټول هر څه مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي دا که مخکې وو که اوس د جمهوریت په وخت هیڅ څوک دغه کډوالو غم نه خوري صاحب پروګرام نشته ما ډېر ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې دې لپاره لیدلی مې وکړه همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ما ته تهدید وکړه اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دي بس که ما څه نه دی که ما مظاهرې وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه ستاسو سره په ستاسو رادیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته هېڅ اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان د پاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه لپاره استفاده کوي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې هم چې کوم ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بینالمللي قوانین د مخې نه دوی مجبور شوی ده چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چېرته د بینالمللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجندا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودل بل کارونه و دا کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړ چې درازه ده په اجنډا کې واچو حالانکه کوم خلک چې په دننه نه ده هغه ته چې امکانات نشته هغه د پاره چې څومره څنګه تاسو مخکړه ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لاره ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داسې دا د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ هر څه ته ورسېږي تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغوی ته برابره کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته ستونزه نشته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې مورد باندې د متقی او د عبداللهیان عکس خپور کړی او لیکلي مو چې څه نظر او پښتنه لري ته ویلې کې دغه سفر او د اغیزو پاړې فرحان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د ماجرونو د وضعیت پاړه د افغانستان د مقامات په خله گاونډیان او نورې وادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د خبره چې پیازم نه ماتوي ارڅه چې زړه وغواړي ماغه سی کوي پر ماجرینو پاکستان استره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور یو د پردې ترشاوي ناغه چې پرسنوي کوي عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو یوادونو سیال بوي. خ عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدل نو ایران چین او نور گاونډیانو ته افغانستان پاتې د خپل مزي به کوي. نذیر حسین لیکلی لمتقی پښتنه وکړي چې په گاونډي یوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې استي. آیا تاسو د افغانستان خلکو پښتنه کړي چې موږ په رسمیت پیژنې ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړی ده. ابو حمید توحیدی لیکلی په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورتونه یې شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دا وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورت او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نور کسانو هم کمنټونه کړی دي، زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری، متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي ورغلي و. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغیر ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقش چې کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک، او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی اقونه غواړي. دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کانفرنس وي، دا زما په فکر هیڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر شل زره او څلور سوه بے گناہ بے دفاع کوچنیان په شهادت ورسیده، تر 50 زرو ډیر ټپیان شو، میلیونونه هغه بے کور شو. نن دوی راپورته کیږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یو جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورور د لوی په اساس، د اسلامي ورور د لوی په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
د ما پوښتنه دا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کیږي، د افغانانو په اړه دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کانفرنسونو کېده، که خبره تش په اعلامیو کېدلې، نو نن به په فلسطین کې په دوو میاشتو کې 300 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 500 ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی، په افغانستان کې هم او په خبره نه کیږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي، هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د افغانستان خلک پرې خودل شي.
انصاری صاحب مننه. شیرزای صاحب، د تاسو لپاره لنډ وخت درو، مهرباني وکړئ که خپل نظر لنډ راته ووایئ.
سره ده په ایران ته یو رغباتي سفر و، دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي، دوی په 40 کاله چې جمهوریت وخت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي امر خبره صحیح ده دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړی ده د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده دوی څه دا روان کړی ده د خدمت په کورونو باندې او دوی ترې ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره